سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د مسافرو او ناروغانو د تګ راتګ په برخه کې پر تسهیلاتو او د تجارتي اسانتیاو په تړاو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلي متقی له اسحاق ډار سره نن په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر مهال هیله ښودلی چې اسحاق ډار به د اسلام آباد او کابل د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره رغنده هڅې وکړي. د پاکستان د حکومت چارواکو د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې د هغو وسلوالو مخه نه نیسي چې د افغانستان له خاورې پاکستان کې بریدونه کوي. طالبانو دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې په بل هیواد کې حملې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی. دې ماسې په ایکس پاڼه کې لیکلي په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی، د بشري حقونو د څارنې او راپور ورکونې په برخه کې د یوناما ماموریت ډیر مهم دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره، یعنې د 2025 کال د مارچ تر 18 تمدید کړ. د پاکستان امنیتی مسولینو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوز په یو مرکز په نننی برید کې او سرتیری وژل شوی او ولس نور ټپیان شوی دی. دا حمله نن سهار د میرالی په سیمه کې شوې ده. د ازادي راډیو مشال څنګه ته در رسیدلو اطلاعات له مخې دا برید د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر څنګه کړی. اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکلی د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. په ننګرهار ولایت کې نن شنبه یوې مور په یو ځل 15 ماشومان دنیا ته راوړي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ویان نقیب الله رحیمی رسنیو ته ویلي دي چې دغه مور د ننګرهار په اوزوي روغتون کې 15 ماشومان راوړي چې یوه انجلۍ او پاتې هلکان دي. ښاغلي رحیمی ویلي دي چې د نوزیږو ماشومانو او د هغوی د مور وضعیت ښه دی، خو په عین حال کې یو شمېر خلکو که څه هم چې د دغو ماشومانو د زیږیدو په ارتباط باندې خوشبینی ښودلی، خو ویلی دي چې د دوی لویول او نفقه برابرول ډیر ستونزمن کار دی. ټاکل شوی د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د شلو اوورونو دوهمه مسابقه سبا په شارجه کې وشي. د شلو اوورونو په لومړۍ لوبه کې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ پرون وشوه، ایرلند د 8 منډو په توپیر افغانستان ته ماته ورکړه. د درې شلو اوور لوبو د دې لړۍ وروستۍ یوه د دوشنبې په ورځ ترسره کیږي. دا لوبې د افغانستان په کوربتوب په متحده عرب اماراتو کې پیل شوي. د سومالیا پولیسو ویلي د الشباب افراطي وسلوالې ډلې په برید کې چې پلازمینه موګادیشو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته څیرمه پر یو هوټل وکړ، درې تنه وژل شوي. د پولیسو ویاند قاسم احمد روبلي پرون وویل دا حمله چې د جمعې په ورځ پای ته ورسېده 20 کسان په کې ټپیان شول، چې په دوی کې 13 ملکیان او 9000 تیرې دي. د ښاغلي روبلي په وینا د دې نښتې پر مهال 15 برید کوونکي وژل شوي. د فرانس پریس اژانس د رپورټ له مخې وسلوالو پر اس وای ایل هوټل د پنجشنبې په شپه حمله وکړه چې جګړې 14 ساعته دوام وکړ. او هغه بیړۍ چې له قبرس غذایي مواد بار کړي وو پرون غزې ته ورسېده. دا وروسته تر دې چې حماس چې واشنگتن او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژنې د شپږو اونیو په مخه د اوربند وړاندیز وکړ. په دې کښتۍ کې د نړیوالو مرستندویانو د مرستې 200 ټنه خوراکي مواد بارو چې د سې شنبې په ورځ له قبرسه روانه شوې وه. خبرونه مو اورېدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټو د یوناما د ماموریت د غځېدو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند وایي
خواست مردم افغانستانی است که یوناما به گونه خوب نمایندگی بکنه. در راستای روابط دیپلماتیک با افغانستان وظیفه خود را ایفا بکنه.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد اندیشه وایي باید د نړۍ هیوادونه په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د رسېدو لپاره همغږی غبرګون وښيي.
بشری حقونو سره د درناوي په ګډون د طالبانو ژمنې نه دي پوره شوې. د هغوی له فرمانونو څخه نیولې تر اعلامیو پورې ښځې او نجونې نشي کولی له خپلو بنسټیزو حقونو څخه استفاده وکړي.
افغانې میرمنې پښتنې دورانۍ په امریکا کې د ښځو لپاره یوه جایزه وګټله.
جینې و درس ته لاسرسی نه لري او کلري هم تو شپږمه پورې محدوده دي. موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه دولتي مکتب چې کم درس او دغه سمینه سازي م ورته وکړو. دغه په ایسته انګلیسي، کمپیوټر او مینټل هیلث اویرنس دی. د هغه لپاره دوی ته صنفونه آماده کړو.
په دې اړه رپورټ لري چې د ښوونځیو د پیلېدو وخت رارسېدلی، خو ماشومان وایي بې وزلیو په خاطر یې کورنۍ دوی ته څه نه اخلي.
نه بوتان لرو، نه کالي لرو، نه بکسې لرو. پلار ته مې وویل ولا غن نه اخېستې چې پیسې نشته.
شمالي وزیرستان کې د وو پاکستاني پولیسو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته رپورټ خپرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مام خراغلاست وایم. راځو اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غزیدو هرکلی کړی دی. طالبانو په افغانستان کې د یوناما حضور د افغانستان په خیر بللی او د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو هم د بشري حقوقو په برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت مهم یاد کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیره شپه د رایو په اکثریت د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما د ماموریت غزیدل د ځینو غوښتنو سره د افغانستان په خیر ګڼلې. په ملګرو ملتونو سازمان کې دوی ته د افغانستان چوکۍ په سپارلو هم ټینګار کړی، خو دغه هیواد لپاره یې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت وایي ذبی الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو خپور کړی، ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړۍ هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته اړتیا لري او یوناما کولی شي په دې برخه کې د اړیکو د ټینګولو لامل شي. خو نوموړي یو شمېر غوښتنې هم مطرح کړي.
ولې خاص مردم افغانستان یست کې یوناما
خود افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې یوناما په سمه توګه استازولي وکړي. د افغانستان او نړۍ ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې خپل دنده ترسره کړي، ځکه مسایل د خبرو لپاره حل کیږي. دغه شان باید د افغانستان د خلکو حق ورکړل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ باید افغانستان ته ورکړل شي او د ناوړه فشارونو، بندیزونو او پوزینو برخو کې د ناوړه تورونو لګولو ډډه وشي.
ذبی الله مجاهد یو اربیا د افغانستان بانک د پانګې د خلاصولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت له نړۍ او ملګرو ملتونو سره د خو اړیکو غوښتونکي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غزیدو د هرکلی تر څنګ ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی. په دې برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت خورا مهم دی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې له یوناما غوښتي چې پر طالبانو د فشار راوړي تر څو ټول هغه فرمانونه چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي بیرته واخلي. په بیان کې دغه شان غوښتنه شوې چې یوناما د افغانستان کې د بشري حقونو بیړني حالت ته لومړیتوب ورکړي او د ښځو نجونو لګکیو پر حقونو د تمرکز وکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشرې دربار په خپل اکسپانه لیکلي چې د یوناما د ماموریت د مودې غزیدل ښه خبر دی او د دې مودې غزیدل د بشري حقونو راپور ورکول پیاوړي کوي. اغلی هی دربار د یوناما لمشرې روزا او تنبایوان غوښتي چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د مسولیتونو د ملاتړ لپاره لا ډیر کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیره شپه د پریکړې لیک په تصویبولو سره د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو استازي د پریکړې لیک پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ، خو طالب چارواکو ورلمخه په دې اړه ویلي چې دوی نامه پښتون کې ورته اړتیا نشته. جاپان په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره د دغه پریکړې لیک مسوده چمتو کړې وه. په افغانستان کې دوی نامه ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو، خو د فعالیت موده هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
اوس هم ورزو جنیوا ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې شورا په 55مه ناسته کې لنډي وغوښتل چې په افغانستان کې د خزو اونجونو وضعیت ته رسیدو لپاره همغږی خبرګون وخی. د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په یوه بیان کې چې په ټکو کې د څلوختو وادو له خوا تایید شوی ویلي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي ښایي په جنسیتي اپارتایډ بدل شي. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د جمعې په ورځ د دې شورا په 55مه غونډه کې د ویلامي په لوستلو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن وضعیت د نړیوالې ټولنې همغږي غبرګون ته اړتیا لري. د دې اعلامیې په پیل کې راغلي چې دا اعلامیه د څلوېښتو هیوادونو لخوا تایید شوې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په جنسیتي اپارتایډ بدل شي. د اعلامیې په یوه برخه کې چې نصیر احمد اندیشه لوستې راغلي،
بشری حقوقو ته د درناوي په ګډون د طالبانو ژمنې نه دي پوره شوې. د هغوی له فرمانونو څخه نیولې تر اعلامیو پورې ښځې او نجونې نشي کولی له خپلو بنسټیزو حقونو څخه استفاده وکړي. د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو کنوانشن دغې پایلې ته رسېدلی چې د دوی د پراخ او سیستماتیک ماهیت له امله امکان لري دا کړنې په جنسیتي ځورونې بدل شي.
نصیر احمد اندیشه دې ته په اشاره سره چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت کړنې جنسیتي اپارتایډ بللې زیاته کړه چې دا وضعیت د بشپړ ځواب ورکونې پرته بل څه نه غواړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان قونسل محب الله طیب هم په دې غونډه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا طالبان نور هم زړور کړي دي. هغه د طالبان حکومت د اپارتایډ یو رژیم مبالغه او وی ویل چې د طالبانو په حکومت کې نجونې او ښځې کړیږي. د طالبان حکومت تر اوسه د دې لامې او څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې د ورته د پردولو سره ادا کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دا ډول نړیوالو غونډو کې د ښځو د وضعیت د مطرح کېدو په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو له دوی څخه مینه رفیق وایي،
دلته له ملګرو ملتونو سره موافقه یم، ځکه په افغانستان کې یو انساني تګلاره نشته. که هغوی دا شک کوي چې کومې ښځې د دوی عکس سوځولې، هغه دوه کاله حبس باندې محکوموي او بندي کوي.
خو د افغان جمهوري غوښتونکو میرمنو د شبکې مشره حریمه پژواک بیل نظر لري. هغې ازادي راډیو ته وویل،
سازمان ملل متحد با تغبی کردن و محکوم کردن
دی ملګرو ملتونو سازمان دی پغندلو سره نه دی خپل زړه خوشاله وی نه دی افغان ملت، ځکه دا ټول هغه څه نه دی چې موږ وشو کولای یو قانع کوونکی ځواب ته ورسیږو. نو غوره ده چې داسې یو غبرګون او یا عملی کار ترسره شي چې عملا ثابت کړي دوی د افغانستان وضعیت ته په کتو سره غواړي د افغانستان خلک له دې حالت څخه وژغورل شي.
وضعیت افغانستان دیده از حالت مردم افغانستان نجات بدن.
د طالبان حکومت وایان زبی الله مجاهد د دې د پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر ترک هم د فبروري په 14مه د دغه شورا په تیری غونډه کې په خپل وینا کې وویل چې هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو له حقونو څخه د سیستماتیکې سرغړونې له امله خوشي نه دی. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو او بندیزونو سربیره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، ښځې یې په ډېرو دولتي او ټولنه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او بیا یې د پوهنتونونو دروازې هم د هغوی پر مخ وتړلې. د طالبانو حکومت چارواکي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو د تامینولو ادا کوي، خو دوی د دغو بندیزونو او محدودیتونو او یو شمېر نورو اقداماتو له امله د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په پراخې سرغړونې تورن شوي دي.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
پښتانه درانه چې د افغانستان د لرن یا زده کړې بنسټ مشره ده، د امریکا د ښځو د اقتصادي فورم د ځانګړو میرمنو جایزه ګټلې ده. پښتانه درانه چې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره وو پټ ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی، له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې جایزې ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له افغانستان څخه لرن د زده کړې بنسټ مسؤوله پښتنه دورانۍ او د بیلابیلو هیوادونو څلور نورو میرمنو د اقتصادي فورم د ځانګړو ښځو جایزه وګټله. دا جایزه تیره ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې پښتنې دورانۍ او نورو میرمنو ته ورکړل شوه.
پښتنې دورانۍ ازادي راډیو ته وویل د دې جایزې ترلاسه کول د نوموړي لپاره لویا لاسته راوړنه ده.
دا جایزه هغه ښځو ته ورکول کېږي ما په خیال لس ښځو که دولس ښځو دغه کمې په نړیوال سطح باندې ډېر ګډ کار کړی یا مثلا په داسې شرایط کې کار کړی چې هغه نور خلک یا داسې غټ موسسې چې دي هغه بیخي کار نشي کولی. دا کال ما دا جایزه ترلاسه کړه.
د میرمنو د اقتصادي فورم په ویبپاڼه کې د ځانګړو میرمنو یا غوره رهبرانو د جایزې په اړه ویل شوي چې دا جایزه هغو ښځو او رهبرانو ته ورکول کېږي چې دوی په کارموندنې او مسلکي هڅو کې مخکښانې وي او د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د ځانګړي غږ او لید سره نورو ته د نوي او الهام بښونکي روایت ورکوونکي وي. پښتنه دورانۍ چې دا مهال په امریکا کې ژوند کوي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې افغانستان کې د نجونو یو ښوونځی مدیریت کاوه، خو اوس مهال نوموړي د افغان نجونو د زده کړې لپاره آنلاین کار کوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې یې اوه پټ مخفي کورني ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی او آنلاین یې مدیریت کوي. پښتنې دورانۍ ازادي راډیو ته وویل دغه نجونې به له خپلو ښوونځیو د فراغت سندونه ترلاسه کړي چې په دې سره به دوی وکولای شي د زده کړو د دوام زمینه ورته برابره شي.
چون افغانستان حالات داسې دي په دا اوس کې چې نجونې و درس ته لاسرسی نه لري او که لري هم تر شپږمه پورې محدوده دي او که شپږمه وروسته هم درس وایي هغه د شهادتنامې ته هېڅ لاسرسی نه لري. نو موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه دولتي مکتب چې کم درس او دغه زمینه سازیم ورته وکړو، دغه په هېڅ انګلیسي کمپیوټر او داسې نور کم سنفونه چې دي او دغه ورسره کم چې دا مینټل هیلث اویرنس دی دغه لپاره دوی ته سنفونه اماده کړو. دغه په هېڅ باندې چې دي موږ دا اوس ډېرش نجونې چې دي د دولسم سنف فارغه سولې چې هغه اوس کې په کندهار کې نور درسونه مخته وړي. دا ډېر غټ لاسته راوړنه ده.
پښتنه دورانۍ د نجونو د زده کړو تحصیل او د کار د حق غوښتنه کوي. هغه وایي
دا اوس کې د افغان ښځې د افغان نجلۍ فقط یوه غوښتنه ده چې مکتب دې خلاص شي. مکتب دې خلاص د نجونو پر مخ باندې که د اووم سنف دی که پوهنتون دی که نور درسونه دي که د قابلیت درسونه دي، باید هر نجلۍ او هر ښځه باید مکتب او د کار وځي ته لاسرسی پیدا کړي.
د یادونې ده چې پښتنه دورانۍ تر دې وړاندې د تالبرګ بنسټ د 2020 کال د نوي راپورته کېدونکي رهبر د جایزې ګټونکي شوې وه. تر دې وړاندې نورو افغان میرمنو هم د افغان میرمنو د بشري حقونو په ګډون د بېلابېلو فعالیتونو له امله بېلابېلې نړیوالې جایزې ګټلې دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د بشري حقونو او معلولینو د حقونو فعالې بنفش یعقوبی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2024 کال زړورې ښځې د نړیوالې جایزې د ګټونکي په توګه اعلان شوه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت سره له دې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د ټینګښت ادعا کوي، په افغانستان کې ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په ټولو نادولتي او یو شمېر دولتي ادارو او دغه راز په سینګارتونونو کې د کار کولو له سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو څخه منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو شمالي وزیرستان ته هلته په میرالي سیمه کې نن د پوځ پر یو مرکز برید شوی چې د پوځیانو په وینا اووه عسکر پکې وژل شوي او اوولس نور ټپیان شوي دي. د دې حملې له امله د پوځي ودانۍ یوه برخه نړیدلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او صدر اعظم شهباز شریف دغه حمله غندلې او د وژل شوو پوځیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښوولې. په دې اړه پام وکړئ د احمد شبر رپورټ.
د پاکستان د پوز په وینا وسلوالو نن سهار د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې د پوز پر یو مرکز لمړی پر لادن موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو حمله وکړه. د پوز په بیان کې راغلی دی چې شپږتنو تر موټر بم چاودنې وروسته پرله پسې ځان وژونکي بریدونه وکړل چې له امله یې د ودانۍ یوه برخه ونړېده او پنځه کسان ترې لاندې شول. اسوشیټیډ پرس اژانس د پوځیانو په وینا لیکي چې دوه سرتیري بیا وروسته د نښتې پر مهال ووژل شول. د وزیرستان اوسیدونکو روټر سرنس ته ویلي دي چې د بریټ په پیل کې وی چاودنې د دوی د کورونو د کړکیو یو شمېر هنداري ماتې کړي او دروازې لړزولې دي. تر دې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان یو شمېر امنیتي او پوځي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وو چې بریټ کونکو نن د سهار د شپږو بجو خواته پر یو موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو د پوځیانو پر مرکز بریټ وکړ او بیا یې جګړه پیل کړه. دې چارواکو د دې بریټ په ترڅ کې د ولس پوجانو د ټپی کېدو خبر هم ورکړی دی. د چارواکو د نمونو له اخیستو ډډه کړې ده ځکه چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله. د مشال رادیو په وینا د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر ډلې د دې حمله مسولیت منلې دی. خو اسوسییټډ پریس ارنس لیکي چې د جیش فرسان محمد په نوم یو نوی وسله والی ډلې په یو بیان کې ویلي دي چې د حمله یې کړې ده. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې بریدونه زیات شوي دي. د دې بریدونو د لوی برخې مسولیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې منلی دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې وسلوال د افغانستان له خاورې استفاده کوي، خو د طالبان حکومت دا تور رد کړی او ویلي دي چې په هیڅ ډول چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. وربه شو د هغه ماشومانو په اړه ریپورت ته چې وای خوانځه په پیلیدو دی، خو کورنۍ دوی ته جامع او نور وسایل نه دی اخیستي. تعلیمي کال به په څو لنډ ورځو کې پیل شي، خو ګڼې افغان کورنۍ له اقتصادي ستونزو کړیږي. د دغه وسایلو د ماشومانو د وسایلو یو شمېر پلورونکي هم وایي چې کاروبار یې د پخوا په پرتله کم شوی. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې چې دی وی زده کوونکي په غاک پیلیږي.
نه بوتان لرو، نه کالی لرو، نه بکسی لرو، پلار ته مې وویل ولا غن داغسې چې پیسې نشته.
په پلازمینې کابل کې د و ښوونځي د دریم ټولګي زده کوونکی نمره وه. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل ته څو محدودې ورځې پاتې دي، خو کورنۍ د بېوزلۍ او ناسم اقتصادي وضعیت له امله د خپلو ماشومانو ښوونځي ته تګ ته د تیر په څیر چمتووالی نه لري. کابل میشته نفیسه وای په خو به هر کال خپل ماشومان ته نوې جامې د خوانزي باکس او قرطاسي اخیسته، خو اوس ماشومان یې د دریم په لپسې کال لپاره زاړه توکي کاروي.
په خو چې ماشومان له مې نوې جامې بوتونه او نوې باکس یې اخستلې، اور څه کال چې په اقتصاد هم صحیح نه دی، خوند مې مزګار دی، کارونه نشته دی، نو مونږه ماشومان ته هیڅ سم نه دی اخستي. همدا سي په زړو جامو په زړو بوتانو کې ماشومان مکتبونو ته روان دي.
د کابل خروسی دن کې او د دریو ماشومانو مور شمسی هم چې د کور یو ځینی جوړی غټون کې و او اوس د طالبانو د بندیزونو لامل وزګر او په کور ناشته ده وای.
د دوه کال کېږي چې بچی مې په مغه خواني د مکتب کالو کېږي، بیا کال را نه وایسو، خو زه وس نه لرم چې دوه ته د مکتب یونیفورم واخلم، کتابچه ورته واخلم، بوټونه یې زاړه دي، په چا ته مکتب کالي لړن دي، په چا تنگ دي، خو زه وس نه لرم چې نوې ورته واخلم. زه لا کتابچو قلم اخیستو ته حیران یم.
د په داسې حال کې چې د خوانځي د وسایلو یو شمیر پلورونکي هم مې چې د دوی کار د پخوا په پرتله پیکه شوې دی. د کابل په کارته نو سیمه کې د خوانځي د وسایلو توکو پلورونکي محمد سمی وای په تیرو کلونو کې به د محل کار ښه چلید، ځکه کورنیو به خپل ماشومان لپاره د نوي تعلیمي کال چمتووالی نیو او د خوانځي توکي به ورته اخیستل، خو اوس یې کاروبار خراب شوې.
اوس بس حیران پاتې چې څوک نه کاروبار شمالم نه وینې شو راوړلای کمال راوړو، هیڅوک نه راځي نه اخلي، ډېر کم کم خلک کراشي، نظر د مخ کې ډېر هم کاروبار خراب شوی.
مخ کې شمې قرطاسي پلورونکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې لښپګم ټولګي پورته لسته کو دنجونو پر اگرځولو سره هم د دوی کاروبار سوړ شوی دی. د نړیوالو سازمانونو درا پورونو لمخې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دو په تیر بیا د خصو په کار له محدودیتونو وروسته په دغه هیواد کې د بیکاری او بیوزلۍ کچه ډیره لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې به سږ کال نږدې 24 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس نیمه برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
وربشو خوست د خوست ښار په یو لسو څلور لارو او عمومي سړکونو کې ترافیکي څراغونه نصب او فعال شوي. دا چې نور سال دی جزئیات د نجیب لالو خیل ریپورت کې اورو.
د خوست ښار په ټولو څلور لارو او عمومي جادو کې د ترافیکي نظم د ټینګښت همدارنګه د لارو د بندښت او ګڼه ګوڼې د مخنیوي په خاطر ترافیکي لارښود څراغونه نصب او فعال شول. لدې مخکې د ترافیکي ګڼه ګوڼې له کبله خوست ښار ته داخلي دونکو سړکونه په ساعتونو بند پاتې کېدل. په خوست کې دوه تنه موټر چلوونکو ستانګزی خزان او صدیق الله نظیم مشال رادیو ته ویل
دا ډیر خوند دی وکړ، له ډیرو خطر سره استادان دا پوری پیاده کسان چې پوری وځي له خطر نه بچ سول، ډیر خوند یې وکړ، رش او د بازار رش کم سو، ډیر سہولت سو.
موږ خو اوس پر بېخې پاتې یو، دا وال ور دی چې اشاره ورګی دی، دا موږ ولنه لپاره خوشاله خبره ده. دولت نه موږ غوښتنه د ترافیک نه چې هغه جوړ کی پارکینګ کینه جوړ کی ځای په ځای په خار کې لیار کې موټر پر نه کړی چې بنظمی جوړ نه کی.
د افغانستان او پوزانګړي ډول د خوست په ترافیکي بهیر کې یو ټولي زستونزه د موټر چلونې له اصول سره لري ورانو نابلتیا او د لایسنس نشټون دی چې له عملی ډیر کله ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. یو تن موظف ترافیک احسان الاول له دې مخکې خوست ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه او ستونزې ډېرې وي. یو بل تن ډریور جهانگیر وایي
یو موده وختونه مې باید اشاره ته دی منتظم وخت انتظار وکړي اسانۍ ته ګوري انتظار وکړي باید خپل وخت سپره کیږي بس اجازه ورته.
افغانستان کې له خارونو سربیره د ولایتونو په نخلیدونکو او نورو لویو لارو کې هم ترافیکي پیښې ډېرې تر سترګو کیږي. خو چارواکي وایي د سیمې د هیوادونو په پرتله افغانستان کې دا ډول پیښې لږې دي. د افغانستان د ترافیکو مشر حسیب الله مختار وایي
اصلا داسې دي چې لوی څلور لوی لارې موږ په افغانستان کې لرو چې تر ډېره بریده پورې دا خرابې دي، یعنی د تاسیساتي لحاظ خرابې دي. ډیری اساسا ستونزه هماغه ده د دغو سب څنګ کې چې کوم تر موږ پورې اړه لري. د راتلونکي څوارلس او درې کال دپاره موږ تشکیل د لویو لارو دپاره په نظر کې ورته نیولی تر څو په فزیکي لحاظ موږ په حضور ولرو، نظارت او کنټرول په لویو لارو باندې وکړو.
په خوست ښار کې داسې مهال ترافیکي لارښود څراغونه نصب او فعالیږي چې د امنیه قمندانۍ ویان طاهر احرار پوینا یوازې په روان لمریز کال کې په دې ولایت کې 224 ثبت شوي ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې له کبله یې 10 کسان مړه او 8 کسان نور ټپیان شوي دي. مسؤلین تمه څرګندوي چې په خوست ښار کې د ترافیکي څراغونو په فعالېدو سره به د پیښو ګرافیکټ او د دې برخې په نظم کې ښه والی راشي.
ازادي رادیو ته غواګیست اوس هم ورزو بدخشان ته. په بدخشان کې یو شمیر فرهنګیان وایي د دې ولایت دودیز څښاک شورچای باید د نړۍ د دودیزو خوړو په ډله کې شامل شي. د دوی په ټکو شورچای د دوی د ورځني ژوند برخه ده او د غم او ښادۍ په پروګرام او ټولنیزو ناستو کې چمتو کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې البته باید هیر مونږ شي چې شورچای له شیدو، تور چای، مالګې، چارمغز او پیروي څخه جوړیږي.
د بدخشان ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي شورچای د دوی مشهور محلي څښاک دی چې اوږده تاریخي مخینه لري او د دې ولایت د اوسیدونکو ترمنځ ډیر عام دی او ډیر زیات څښل کیږي. دوی دا غوښتنه هم لري چې شورچای دی د نړۍ د محلي خوړو په ډله کې شامل شي. د دوی په ټکو شورچای د دوی د ورځني ژوند برخه ده او د غم او خادي په پروګرامونو او ان ټولنیزو ناستو کې چمتو کوي. په بدخشان کې لیکوال او شاعر شمس علي وایي چې شورچای لډیر په خوا د بدخشان د خلکو ترمنځ دود وو او په کورنیو کې تر اوسه جوړیږي.
شورچای آلا غذای خیلی معمول و مروج عام ثروت
اوس شورچای د ټولو خلکو ترمنز ډیر معمول او عام دی که امیر دی او که غریب، چې دا د دې لامل شوی چې د شورچای جوړول او کاریدل لا ډیر عام شي او شورچای ته تاریخي، ټولنیز او ان کلتوري رنگ ورکړي. ډیر بخښي چې شورچای د نړۍ د تاریخي او ډیر کاریدونکو څخه په ډله کې راوستل شي او تاریخي او ځانګړي ځای ورکړل شي.
به عنوان یک غذای معتبر در قطار غذاهای محلی جهانی حساب شود.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې حتی یوه ناسته شیر در نفسهای ګرم شورچای په نوم د بدخشان په فیض آباد ښار کې جوړه شوې وه چې شاعرانو د شورچای د څښلو تر څنګ د دې څښاک په ستاینه کې شعرونه هم وویل.
عجب رسمی قشنگ و دلپسند است که فرهنگی بدخشان است شورچای.
د بدخشان یو شاعر او یو بل فرهنگ پال عبدالبصیر وسیق وایي چې شورچای د ډېرې کډوالۍ له امله اوس د افغانستان له پولو هاخوا هم پیژندل شوی څښاک دی.
شورچای یک از نوشیدنهای صبحانه.
شورچای د بدخشان او افغانستان او شمال د خلکو یو له سهارنیو څښاکونو څخه دی او ان هغه بدخشان چې له افغانستان نه بهر دی هم دا خپل دور څښاک ډېر څښي.
نوشیدنی مرغوب استفاده میکنند.
د بدخشان د بیلابیلو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته وویل چې یو شمیر بې وزله کورنۍ آن د ورځې درې وخته شورچای د ارزانه خوړو په توګه پخوي. د مایمې درواز ولسوالۍ اوسیدونکی امر خدا وایي
اکثری خانواده را
زه ډېرې کورنۍ پیژنم چې د ورځې درې ځلې آن د شپې له خوا شورچای څښي. دا د خلکو د کلتور یوه برخه شوې او د خلکو د اقتصاد د ټیټې کچې له امله هم ډېر څښل کیږي.
د بدخشان د کشم ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله وایي چې په بدخشان کې کورنۍ د روژې په مبارکه میاشت کې شورچای د ګټور څښاک په توګه په پیشلمی کې هم جوړوي.
ساعت 6